پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او راست په خیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 13 ده، چې د 2022 میلادي کال د فبروري 19 سره برابر ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامی نړۍ باید طالبان بشری حقونو درناوی او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته راوبولي. اغلی امیری دا څرګندونې د اسلامي همکارۍ د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارډ ډالرو 600 میلیون پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم، کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالې د موندلو هڅه کوي او زیاته یې کړه تروریستان غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت یې حساس دی د پناه ځای په توګه کار واخلي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیارغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوي. سرچینه زیاتوي چې تمه ده دا پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په اروپا کې لږ تر لږه 9 کسان پرونی توپان وژلي دي. دا توپان په برتانیا کې بېساري بلل شوی دی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړي چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو. د توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو، ریل ګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه منۍ کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره 45 دقیقې د ټلیکانفرانس له لارې د اوکراین پر کړکېچ خبرې وکړې. قدر مناوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. و باورئ چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي.
په دې موضوع باندې موږ محکم ویلي او بیا هم وایي که موږ کمی باندې نه وي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان غبرګون اورېده. نړیوال بانک یو طرح هم چمتو کړی چې پر اساس د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو نیمایي د بشري پروژو تمویل ته ځانګړي کېږي. آیا په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د طالبانو او امریکا د همکارۍ امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدی شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان یې په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقونو او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. د دې موضوع جزئیات د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د افغان خوځو نجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان لچارواکو سره په دې هیواد کې د بشری حقوقو په اړه خبري اترې کړې. د لیدنې پرون د جمعې په ورځ شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبرې کړې او لیکي د لیدنې د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشری حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپل شوې ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټولګډونه حکومت جوړ او تر خوای د معترضو خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابر شي. د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلې او تر خوای د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړې. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
تمی مرد خزو د حقوق په مورد باندې غ شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې سي د اسلام شريعت ورکړي په مورد باندې موږ محکم ویلی او بیا موږ کوم کمی باندې وي.
خلدی جمعنی سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خبره کړې او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې. لیکلې له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه شخصي عقدې او له افغانستان د وتلو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو لنډ جزئیات واوریدل چې وایي له افغانستان نور نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. له دې مخکې متحدو ایالاتونو ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په همدې موضوع مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات سرداشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلي شمس، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حد صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سحکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې دی حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د هغه د نظریاتي اساس ده، چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وي چې که دغه سي اسلام پاله ډلې وي او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې تر ډېره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ اوسي. که چېرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلېدی شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقې او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د پرونیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. انتونیو ګوتریش پرون وویل چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 15 نوي امندای او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړی دی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي د تروریستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته بلکې په ټول افغانستان کې نشته. دې ته ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشي بدلون پرون ازادي راډیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو. داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځې چې وې هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کومه پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ ور واوړو.
دا پر اساس کې چې په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ده زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید نیت لري. ښاغلی بایدن ویلي چې روسیا ښایي په روانه اونۍ کې پر اوکراین حمله وکړي، په داسې حال کې چې روسیه وایي پر اوکراین د برید نیت نه لري. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي، خو دی لا هم ډیپلوماتیکي حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل، له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرانس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د ده اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنه کیف چې 2,000,000 نفوس لري برید وکړي، او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري، او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چېرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ، نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي، او که چېرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري، او متحد ایالتونه هسې احساساتي بې ځایه آوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
ولسمشر جو بایدن وایي د ده زړه دا منلې ده چې ولسمشر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات مو اوریدل. روس پلاو بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیک خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو مخکې خبرداری ورکړی و چې روسیا د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته ورځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له تودېدو وروسته کېږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ټولو هغه کورنۍ او شرکتونو ته چې د کرنې او بولګولو بندوالۍ په برخه کې فعالیت لري خبر ورکړی چې راتلونکي کرنیز نندارتون کې د خپل توکو د ننداري لپاره د غرفې اخیستلو فرمه د کپ میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې سبا ترلاسه کړي. د دغه وزارت وین مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د بزګر میله او کرنیز نندارتون به سږ کال د وري میاشتې له 2 متره 15 منټې پورې د 4 ورځو لپاره د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ شي. د ښاغلي عمری په خبره په دې کرنیز نندارتون کې د کرنې بندوالۍ او مالداری اړوند بیلابیل کیفیت لرونکي توکي، پروسس شوي توکي، لاسي صنایع، د افغانستان زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، مسمر او غیر مسمر نیالګي، کرنیز ماشینونه، د برښنا تولیدونکي لمریزې دستګاوي، کرنیز فعالیتونه او کلتوري بوختیاوي بنندري ته وړاندې شي. له افغانستان او پاکستان ته د سوداګرۍ خونی پلاوي د سفر په 2 ورځ د افغانستان لپاره د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي سره لیدلي. د دې خونی لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې 4 ورځ ناوخته خبره کړي ویلي افغان پلاوی له پاکستانی پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پښته سوداګری زستونزو د ګډو پانګې چونې ترویج او د دوړو هیوادونو د سوداګری او ترانزیت په برخه د لازم او اسانتیا او درامسته کولو په اړه خبري کړې دي. د خبر پاڼې په حواله پاکستانی پلاوی هم افغانستان ته د سوداګری توکو لیک په برخه کې د شته تخنیکی ستونزو د پاکستان پولو څخه په ګټه اخیستنې د سویلي اسیا نورو هیوادونو ته د سوداګری توکو لیک او افغان سوداګرو ته د پاکستان ویزو صدور په برخه کې د شته ستونزو د حل په برخه کې خبري کړې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرانيو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 90 افغاني 2 پوله، یو ایرو یو 3 افغاني 1 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 3 افغاني 5 پوله، یو سودریال 3 افغاني 8 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 4 پوله، زر هندي کالدار 1 افغاني او زر پاکستانی کالدار 1500 افغاني.
د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره و. قدر منو اوریدونکو، په پاتې 2 دقیقو کې به اجمل اند له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې وروستی خبر. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیزي. له دې موضوع څخه به خبر څلور سرچینو ویل دي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سمبالیږي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په دې نږدې راتلونکو کې وتړي.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخې ته موزه اجمل انتهر کړی کوم. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه رپورټ کې لیکلي افغانستان د ولګي له یو بد بحران سره مخ دی او د دې هیواد ماشومان له دې وضعیت سخت قسمن شوي. په همدې حال کې شارلوت روز په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د رسنیو د برخې مسؤلي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 5 میلیونه ماشومان د ولګي له ګواښ سره مخ دي او افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته په خوارسواکۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر دوه چنده لوړ شوی دی.
د کابل ښار په یوه څنډه کې د سړو خیمو لاندې یوه مور د خپلو ماشومانو لوږې اندېښمنه کړې ده. ریحان د اتو ماشومانو مور ده او میړه د زړه په ناروغۍ اخته دی. دا مور وایي یو نیم کلن ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته شوی او ماشومانو ته د خوړو د برابرولو پیسې نه لري. دا وایي شپه او ورځ له خپلو ماشومانو سره په وچه ډوډۍ تېروي.
په دې لوګه کې یوه ډوډۍ پلس افغانۍ ورانی سوزموک ماشومان پرې نه مریږي. په ورځ ژاړي. د یو نیم کلن ماشوم مې هم وزن کم شوی. ویره لرم چې خوارځواکۍ شوی نه وي.
د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې د دې لس کسیزې کورنۍ په شان په سلګونه کورنۍ په افغانستان کې شته چې د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. دې ستونزې نه نړیوالو بشري حقونو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې. دغه صندوق په خپل یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې دغه نړیوال صندوق د رسنیو مسؤلې شارلوت روز په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده زیات شوی.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي. دغو ماشومانو کورنیو راته وویل چې دوی د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره څه نه لري، نو له دې امله خپل ماشومان کار ته لیږي یا هم د هغوی خواړه کموي.
میرمن روز ویل د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. هغې وویل افغانستان د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته یو شمېر کلینیکونه او روغتونونه د مالي ستونزو او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوي دي. د میرمن روز په خبره دا یوه لویه ستونزه ده ځکه ماشومان د اړتیا وړ روغتیايي توکو ته لاسرسی نه لري او یو شمیر ماشومان هم د ډاکټرانو او د درملو د نشتون له امله له درملنې وړاندې له شفاخانې څخه کور ته لیږل کیږي. هغې ټینګار وکړ چې د دغه کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید غربي هیوادونه پیسې منجمدې نه کړي او پریږدي چې نقدې پیسې افغانستان ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه بنسټ ویلي و چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې 115 ماشومان سینه بغل ته له اخته کېدو له امله او 40 نور ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې تازه اندېښنو په تړاو د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې د دغه ستونزو د حل لپاره د نړیوالو مرستو د جلبولو په هڅه کې دي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ګڼو ورځپاڼو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنې خپرې کړي چې په زابل کې یوه ژور څاتل لوېدلی و او پرون مړ راوویستل شو. دې پیښې همغه راز چې دننه په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی، د نړیوالو مطبوعاتو پام یې هم ور اړولی دی. د حیدر په نوم د 18 کلن ماشوم درې ورځې په 25 متره ژوره څا کې بند و. ایوننګ ستانډرد رسپانی د دې موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس خپور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پر مځکه ناست دي. رسپانی هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړی وه رااخیستې او لیکلی دي چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردونکې وې. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼو او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خپرې کړي دي. خو په دې منځ کې بزنس ستانډرد رسپانی په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یو جګپوړي امریکایي جنرال اندېښنه خپره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واکته رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړې کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. ډیپلوماټ مجله هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مجله لیکي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به بهرنیو سختري زوډلو ته اجازه ورنه کړي، خو القاعده د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي دولت خراسان څنګه او نورې ډلې په دې هیواد کې میشتې دي. ډیپلوماټ زیاتوي که څه هم د طالبانو مشران وایي چې نور په افغانستان کې القاعده ډله نشته، خو ملګرو ملتو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د القاعده ډلې حضور څارلی دی او په عین حال کې داعش ډله د ځان د تنظیمولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د داعش د غړیو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابره شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د ډیپلوماټ پر اساس که داعش غشتلی شي نو ټولې نښې ښیي چې په افغانستان کې به تاریخ بیا تکرار شي. مجلوی دې ته په پام چې د افغانستان اداري کمزوري دي، اقتصاد د پاشلتیا په لور روان دی او بشري بحران په اوج کې دی، نو له داسې یو حالت سختري زیدلې ښه ګټه اخیستل شي.
تاسو دا پیغامونه نو پتر ورسید. ستاسو ګن پیغامونه مختره رسیدلې دي، څو یې راخل.
سلام علیکم، زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس مهال د کابل په حسین خیل منطقه کې کډواله شپې ورځې تیروو. موږ ورور ډېر مجبور یو، کور مو په مليخېلو کلي کې ړنګ شو، هېچا موږ سره کومک نه دی کړی، هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو، په کرایې کور کې ژوند تېروو، هېچا موږ سره کومک نه دی کړی. موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو، موږ ډېر مجبور یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو، د خلکو نه د کور خوراکي توکي پیرا نیسو. ډېر مجبور یو په دې برخه کې، زموږ سره همکاري وکړه لطفا. زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 او 1 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ، ډېره مو مهرباني به مو وي.
خبرې ته نه پرېښودو، نه ملک پرېښودو، نه معاون د ملک پرېښودو خبرې ته. ما خلک راغلي وو چې څوک چې د چا خوښه وم هغه یې لیکلي دي چې دا اوس زه خپله کله تېر زما په خوا کې اخوا دې خوا ټول همسایګانو لاړم، مواد یې واغستو او دا دادې مونږ ورپسې ګرځو. تقریبا چې مونږ ډېر څلوېښت کسان لاړو چا پرې نه خورو، والله هېچ هلته لاړو په انکشافي دیهات کې رئیس ته پرې نه خورو. پیاده لګیا مونږ ته پیرهدار مخې ته ولاړو، رئیس ته نه پرېښودو. نو چې یو سړی رئیس سره خبرې نشي کولی، یو رئیس ته پرېښودل کېږي نه، هغې باغ موضوع څه حل شي، هغې مشکل به څوک حل کوي؟ دلته دغسې معاملې روانې دي. نو د خدای لپاره، هسې هم افغانان دغسې در په در خاورې په سر دي. نورم دا چې در په در کېږي خپله خود شینه ورکوي چې اکمې بل رالیږي د خدای دپاره یې ورکوي یا د کوم خپل مقصد دپاره کافر مونږ سره کومک کوي مګر مسلمان د دې مخنیوی کوي او مسلمان یې مسلمان له نه ورکوي دا داسې مخلوق دی خدای دې په مونږ ورکړي. السلام علیکم.
خبر کوم کنداځنه دا طالبان حکومت نه موږ غواړو چې زموږ ملي بیرغ بیرته آزاد کړي. څنګه چې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و کښته شوی نو اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت سوي اوس یې کښته شوی نظام دا هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ کښته کړي. دا به طالبانو ته د نقص فضې تاوان وکړي.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي خو دا شیبه پام وکړئ د نن ورځې د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی رینا امیری وایي اسلامی نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته راوبولي. میرمن امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي دي. رینا امیری پر ټویټر لیکلي له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک یو طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیون پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستانه نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل چې تروریستان په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي او غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په اروپا کې لږ تر لږه نهه کسان پرون په توپان کې ووژل شول. دا توپان په برتانیا کې بېساری بلل شوی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړل چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو. د توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو ریل ګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې. کاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه منی کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره یې پنځه څلوېښت دقیقې د ټلیکونفرانس له لارې خبرې وکړې. د ولسمشر بایدن په وینا ښایي ماسکاو روانه اونۍ پر اوکراین حمله وکړي خو روسیې ویلي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاذ وایي د افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق او خطر شته.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
دا چې آیا له افغانستان څخه د باندې د نشي موادو د قاچاق او خطر شته کنه؟ زه وایم هو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه وایي لمالی ستونزو سره سره بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي.
بیا دوره کې دی کم خونی ډیر زړه سبانی کیږي باید دې فشار روز مره چک شي چې دې فشار باید جیک نه وي.
د ګلشن په نوم لوي داسې روغتیايي کارکون کې سر مرکل لرو چې کور په کور ګرځي او د موتادو میرمنو درملنه کوي.
نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کو واقع موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ورشو د دې مشکلات پوشش لاندې ونیسو.
د سید زلمی په نوم یو موتاد وایي نشي می حافظه را کمزوري کړی ده.
کله مو چې پودر شروع ک په دوا کال ک د سه یو بکلم لکه الکان راتل شل اولام ک ته ژوند دی پات
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډراما لرو.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم. لاغي خو یو کاکا په موټر کې راوستله. وای له غوړم چې تاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زم کور چکی.
د خبرونه لومړی مطلب ترازو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو استازي وایي چې د افغانستان نشي مواد د سیمې د هیوادونو لپاره غواخ کېدلای شي. ټام ویسټ وایي د افغانستان غونډي هیوادونه د امریکا په نشټوالي کې د نشي موادو په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ناوړه استفاده وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2003 څخه بیا تر 2021 میلادي کال پورې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو له شپږ میاشتو راهیسې په دې برخه کې خپل فعالیتونه امرستې درولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ وایي له افغانستان څخه د امریکایانو تر وتلو وروسته داسې اندېښنې شته چې له افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته نشي مواد قاچاق سي. ټام ویسټ د امریکا د سوج انسټیټیوټ ته د وینا پر مهال وویل له افغانستان څخه د امریکایانو وتلو د افغانستان هیڅ یو ګاونډي ته ګټه نه ده رسولې.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
Afghanistan? دا چې آیا افغانستان څخه د باندې د نشي موادو د قاچاقو خطر سته کنه؟ زه وایم هو. دا چې آیا طالبان دا توان لري چې افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د ترهګری د ورتلو مخه ونیسي؟ زه وایم هو. لکه ما چې ویل دا توانایي سته. دې مسایلو ته په کتو سره شاید ګاونډي هیوادونه د امریکا له حضور پرته اندېښمن وي.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي له کومې ورځې راهیسې چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې بندې سوي، په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو او قاچاقو د وضعیت په اړه سروې نه ده سوې او په دې اړه هیڅ راپور هم نه دی خپور سوی. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او مرستو سره تړلې بولي. خو سیګار وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت سره د مستقیم مرستو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې د امریکا مرستې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور هیوادونو لپاره ناوړه ګټه واخلي.
اسلامی امارت چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې د چا په ضد باندې سوء استفاده وکړي.
په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو د خپل نوي حکومت پر مړۍ کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو اوس چې د دې حکومت شپږ میاشتې تېرې شوي تر اوسه د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د منع کولو په اړه رسمي اعلان نه دی خپور سوی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د معتادو میرمنو درملنې ته دوام ورکوي. د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی ډیر مالی او تخنیکي ستونزې لري، خو بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي چې دا میندې او یاګیړو کې ماشومان یې له مړینې څخه وژغوري. په دې اړه معتادې امیدوارې میرمنې وایي چې لږ کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي. له همدې عمله هم د دوی او هم یې په ګېډو کې د ماشوم ژوند له خطر سره مخ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مالی او تخنیکي ستونزو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په تېره بیا معتادې میرمنې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نفیسه او ماجبین هغه معتادې میرمنې دي چې د لنګون پړاو یې تازه د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې تیر کړی دی. دوی د معتادو ښځو په تېره بیا امیدوارو میندو لپاره طبي خدمات ډېر مهم بولي، ځکه چې کورنۍ ښځو ته چندان اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورشي، او دا مرکزونه تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې د هغوی درملنه کوي.
پیش اولادت امی که کم آمد
ده لنگون بخ که چه دل تراغلم دوینه ده کموالی ده ناروغی درمالی هم را کرده و هرم یاش بای ماینه کولم. کله چه با مرکز تن را پلم نو زمو کور تا براتل لوزو بای ماینه کولم. کله چه می ماشوم وزی گید دیرم رسته را سره کوله. زما ماشوم تا بای پمپر او ما تا بای دوینه ده کموالی او کمزوری درمال را کول.
دقیقی کم خونی بو برو می دادم.
ناجور شدم آمدن دوای کم خونی
کلا چه ناروغ شما راغل لوزما ماشوم تایی درمال را کرل. کلا چه دلتا راغل ما جراحی عملیاتو تا میارتیا پیخشوا و میره و خواخ می روختهی مرکز تا دلتولو اجازه را نکره، اما دکتران راغل لوحوی پو کرل دیر کمزور شوی و مزه عملیات کرما. اوس چه می ماشوم ناروغشی دی مرکز تا رزم، دکتران زما و زمال ماشوم سرم رست کوی.
امروی خودم امروی طفلم کمک میکنه.
د افغانستان د پخوانی حکومت تر پرزیدو مخکې د 1400 شمسی کال په لومړۍ میاشتو کې د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې په هرو دریو معتادینو کې یوه یې ښځه بلل شوې وه، خو په 500 ښځو کې یوازې یوه یې د معتادینو درملنې مرکزونو ته تلای شوای. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره شینکۍ مینوال وایي چې امیدواره میندې ډېرې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري، ځکه لږ غیر مسلکي چلند هم د دې سبب کېدای شي چې مور یا هغې په ګېډه کې ماشوم له منځه یوسي.
تیار دوره که دیگه کم خونی مقاومت دیر کتی دیر زر عصبانی کیگی باید دیر فشار روز مرا چکشی چی دیر فشار باید جیک نیه و روز دولاده تا مونگا جسمی و روحی مریضان دا مریضان تا داری که مونگا دیتا هم اپو هوای ورکو ورتوی شد دا نشهی مواد ماشون مثلا سوی شکل دا وزن کمی دا مونگا معلومات ورکو دیتا پیگی او مونگا ایچ وقت دا عمل دوران که مونگا دا مواد پی نشو کولا چه قطع کو ولی کلا چه دوی مواد قطع که دوی تا دیر زیاد شدید دردونه پیدا کیگی دا غا دردونه سبب دا سخت کیگی.
خود معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ډاکټر فریمان اکحت وایي که مور وکولی شي د امیدوارۍ په لومړیو کې نشه پرېږدي، دا کار به هم د دې او هم به د دې په ګېډه کې د ماشوم په ګټه وي.
وقتی که مادر
کومور د امیدواری په لمړی او دریو میاشتو کې نشه پریکتی ډیره ښه نتیجه لري، ځکه په پاته موده کې چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي له نشه یي موادو څخه پاک وي. ښکاره خبره ده چې کله مور نشه پریکتی کولی شي چې له ویټامینونو او خوراکي موادو څخه ښه ګټه واخلي او
مواد غذایی ترڅو استفاده کړي.
په ښارونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د ډاکټرانو په وینا په ځینو ولایتونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو تر کمیدو وروسته ځینو ښځو د درد آرامولو او ذهني فشار کمولو لپاره د تاریاکو نشو ته مخه کړې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره سره بیا هم د معتادو امیدوارو مېرمنو درملنه کوي.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اورېدلی شئ. د ګلشن په نوم یوه روغتیایي کارکوونکې له 20 کالو راهیسې کور په کور ګرځي او معتادې مېرمنې دې ته هڅوي او زمینه ورته برابروي چې نشه پرېږدي. دا وایي چې تر دې دمه یې د ډېرو معتادو مېرمنو درملنه کړې ده. دا چې ګلشن ولې د معتادینو درملنې ته ملا وتړله او په دې لار کې له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کړې او په پیل کې پر دې غږېدلې چې ولی د موتادو میرمنو درملنې ته زړه کړ.
کله چې موږ خپل دغه معلومی بخش کې چې په دغه آگاهي پروګرامونه به زموږ مکتب ته بلبته دغه کسان چې دی نور مراکز نه به راتلل دي او په آگاهي ورکول عامه پوهاوي به ورکول شاګردانو ته د ازار مواد مخدرو کې تریاک مجموع کې ټول مخدره موادو کې دوی به چې کله معلومات ورکړل زما خپله سې ورورو یا علاقمندي مې پیدا کړه چې زه هم باید په دې مسله کې کار شروع کړم. هماغه چې خپل مسلک یا خپله معلومي مې خوشې کړله خوشبختانه نجات سنتر ته راغلم. د سوشل ورکر په صفت البته په اول قدمه کې تقریبا شل کاله کې چې په دغه برخه کې زه کار کوم.
په دې برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي؟
کله چې موږ یو فامیل ته ورنو زموږ د خون به ستریتمنت په نوم یو تداوی لرو چې په کور کې فامیل سره مشوره شروع کوو هغې ته آګاهي عامه پوهاوی ورکوو. نو کله چې موږ یو کور ته ورځو ورداخلیږو او هغې موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ورشو د دې مشکلات پوشش لاندې ونیسو. او دویم دا چې چون موږ په څو ناحیو کې د کابل کار کوو مختلف ناحیو کې کار کوو دا هرسپارتون یا تجمع د معتدینو چې هلته د نقاط داغ په نوم یادیږي دغه هرسپارتونه اوس بدبختانه چې دغه د عمارت اسلامي خوانه اوس د تروخت کسان دي او جمعوري کیږي دغه ځینه دغه هرسپارتونه چې کله جمع شي نو زموږ پروګرام نافذه پاتې کیږي ځکه چې هغه معتد تر نیمې پورې درملنه شوي بعد هغې نه نو نشي کولی چې زموږ خدمات مستفید شي. بل یو غټ مشکل دا دی چې کله چې موږ ټولنې ته ورځو او خپله دامه پوهاوي خلکو ته ورکوو البته روغو کسان ته د مړونو د خوانه هم اجازه دي ته نه ورکوي چې صحي مرکز ته ورشي او د دې درملنه وشي نو موږ په دې نوم نه ورځو چې موږ د دې معتدیت تداوي کوو. موږ دا د یو بل په عنوان باندې یو بل مشکل په عنوان باندې ورځو او د دې مشکلات د پوشش لاندې نیسو چې تر څو یې مېړه هم په دې ونه پوهېږي. داسې فامیلونه شته چې په هغې کې ښځه مېړه دواړه معتد دي ښځه د مېړه نه خبر نه دی مېړه د ښځې نه خبر نه وي نو موږ په یو بل عنوان باندې تداوي کوو. خو متاسفانه کله چې کور ته ورځي یا د کور د ازاو سره یوځای کیږي دوباره بېرته په مواد مخدرو باندې غوښته کیږي. او یو بل غټ چالس چې په موږ په خپله درملنه کې لرو دغه دی چې دغه زیاتره روغ د کسان چې دي د ښځې البته د دې خپل کورونه نشته په کورونو کې همسایه په ټول ژوند کوي. کله چې موږ خپله درملنه شروع کوو په دې باندې دی واماده کوو نو کله چې یو جلسه دوه جلسې زموږ د مشورو نه واخلي بیا چې ورځو موږ مراجعه کوو کور چې هغه مریض دغه ځینه کډې کړي ورځي تدلي
له دومره ستونزو سره سره بیا هم ستاسې لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي؟
په دې شوره کارونه کې تقریبا ډېر کسان موږ تداوي کړي دي صحیح سالم ژوند ته راجع کړي دي. تقریبا موږ دوه اویا نفره خوشبختانه په دغه بخش کې موږ ترین کړي دي ښځې البته چې د پی ایچ کیټر یا ولنتیر په صفت موږ سره کار کوي. تقریبا د یو زر فامیل نه هم ډېر تداوي کړي زما په خپل شخصي نظر او دا هر فامیل فکر وکړه چې شپږ نفره او نفره ته نفره لري هر فامیل ما په خایې مرتبر کړل او دوی مې تشویق کړل چې تاسو ځانونه تداوي کړئ په سنترونو کې. البته
دغه استیګما یا په اصطلاح د لکه د ننګ یا د پیغور دا په معتادینو کې موجود ده چې خلک معتادینو ته پیغور ورکوي. آیا خلک تا تر اوسه پیغور نه درکړی چې د معتادینو په برخه کې کار کوي کې دا چې معتاده بشي کې دا چې دا بشي ها بشي؟
ولې نه ډیر زیات مخامخ شوی است ځکه چې داسې دنیا د مواد مخدر جدا جدا یا بیخي بیله دنیا ده. کله چې دې کې نفر کار کوي تبه په اول کې موږ تبه چې کله موږ د کار شروع کړو چې کله به بیرون وته لا تبه به د پورتاریانو ډاکټرانو دي په دې اندازه باندې سپک نه کتنه شپ دي دغه کې د جامعې خوند ټولن د خوند د تهدید تاخير سره مخامخ یستو. همیشه
تاسو شل کاله د معتادینو په برخه کې کار وکړه خلک وایي ویل معتاد سره شي څو دي کې کې نه سره ورسره معتاد کیږي. تاسو تر اوسه پورې ولې جوړ یاست ولې ورسره معتاد شوی نه یاست؟
یما سکه اشخاص فکر نکوم که دغه سیستم سره مخامخ خو به هم انسانان یست مو د سه وخت سره مخامخ شي وستو. کله چې یو فامیل ته نوته لیسو فکر وکړه تقریبا یو کال مخکې عین نن د سه مشکل مستون سره مخامخ شو. کله چې یو تخت نه نوته مونږ سه حیات کور د چور کور کې رقم دود چې د خزي دود کله او مواد استفاده کړي وو چې دوه تخت کلکلکان ټول باندې وی اکسیجن موجود نه ولته. نو کله چې دا غوته نه منګه وته باور کړ خصنت البديل لر دمخه د استفراق او باز نور راز لای پیدا شول چې عجل عجل به استخدامات شو غمزه زر واخسل او د سن سامې شمه خامل کیږي ولنه سن په دې بخش کې کار کوو.
یو ښه خاطره راته کیسه وکوي چې تاسو اوس هم خوشاله ایست کله در یادېږي یم دیو چا درمننه کړی یو څوک مشکل خلاص کړی دې کیسه راته کولای شي؟
خاطرات خو هر لازم دا دی چې کله چې موږ یو فامیل تداوي کوو درملنه کوو هغه بېرته د خپلې کورنۍ سره یوځای کوو ټولنې ته وړاندې کوو دغه ټولې ښې خاطرې دي. اما د ټولو نه ښه خاطره دا وه په ژوند کې زموږ چې یو روغت کس چې نوم یې نه اخلم زه موده مخکې راغی زه د خپل زوی خرڅوم وجزه مې د زوی خرڅوم او دغه باندې که زه نور وس اقتصاد مې ډېر ضعیفه دی نشم کولی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ورکړم. په دې کې ټول ټیم د نجات لاس یو کړ دغه کورنۍ ته نجات ورکړ خدای وس چې چا چې کومک ورسره کوه هغه پیسې ته ورته دي خوشبختانه چې هغه کورنۍ مونږ به تر سره یو ځکه لوغه الک وسنا مخدات تل اسکلان دي کله چې تر ازین زمونږ د ټول لاسونه چپایو سید یو بل ښه خاطره مې ده اند چې یو بل نفر هغه ګردی خسته ودان چې خوشبختانه په هغه فامیل هم مونږ دې ته و هڅو چې باید خپل ګردی خرڅنی کیږي چې دا کله خپل ګردی خرڅې کین فکر وکړ چې دې ټول ژوند نیم نیم کله کیږي نو دې په خاطر باندې دا کار مخنیوي وکړ دا یو ښه خاطره ده البته زما په شمول کې
کله د شي سوي دي شي یو کورنۍ ته تللې د کورنۍ بد حالت تللې دلې او پر تر ډیر بد تاثیر کړی چې بیا څو ورځې د هغه تصویر یا هغه انځور له ذهن څخه نه وتل
د سې فامیل نشته چې کله ورزو ته فکر وکړي چې یو فاش نه لای شي په خولاندې پروتي ډوډۍ نه لري د سرخان نه لري په ډیر بد وضعیت کې ته تب انسان یو حس بشر دوستی لري نو د دې کې ډیر مونږ هم ډیر خپګان او همیشه مواجه شي وسو حتی زه خپل فشار مې کله د بل اندازې ته جګیږي چې هیڅ اصلا فشار مې نه کنټرولېږي ډیر ژاړم په دې وضعیت مې د خپل وطن وانه او د خپل دې خلکو دې حالت سره چې دوی دسته پاتای دي
د نشې موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:15 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطري ورده. د کونړ ولایت سید زلمی لشلو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تر نشي مخکې په ایران کې رنگمالی کوله او خې پریمانه پیسې ګټلې، خو کله چې ایرانی پولیسو افغانستان ته راشللې ل ډېری کمزوري پر لار نشتلای او یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشې مواد پر رانی شي. دا چې زلمی ولی او څنګه نشو ته مخ کړ او د نشو له عمله نور لڅډه ولستونزو سره مخ شوې ده، دا بخپل د دل خلی واورو.
اصل کسب خو دا غد رنگ مالی ده او دا غلطه په دې غامل اوختې نو تقریبا یو لاس کال کېږي چې دا کار مکوي ایران کې بالا شوم په دې کار. حال د تریاک مصرف اول ایران کې باغو کوم کار کو د ادمانو باغ چوکیدار وم تقریبا یو څلور کاله. اعظم صاحب کار شو عملی و پوجا ما غسر عمل ته عملی شو ما بس څلور کاله تقریبا د یو شل کال کی پودر او شیشه چې بس ونه سکو نو کاسالی وجودم بس زاینه پاسې دې نشو فاجعه واشکری دي دا بس سوګمن بهږي د انسان ته نه انسان و دینو د کاروبار نه پاتې شو د اعتبار نه پاتې شو چې سره کار کا واغه جواب راک چې ته اوس عملی شوې د سنې شو چې سبا کوم شې مان وې نه ته یا کوم سامان یا خو یا بات بس کلام کبار غوند چې رښتیا خبره درته کومه رښوه بس هر څه چې لاس تر عدل بس صرفان په نه کول چې رښتیا خبره نو غمال وجنه مجرد بندم کنه زم ما سلور کشران ورونه نه کوو وعده شوې ده زندګیان کورونه آباد دي نو خپل ورژن ته چګورم خپل ځان ته چګورم ډیر افسوس را تر دي په دې رات افسوس را دي چې وګوره د ما کشان ورونه ژوند دی کور دکانونه او زه په کده سبا بخت مندې غامل واجم دی یو ورځ هم ده یو دي ته تلم بس یو بایسکل م پټ ک د کلی خلک ویني ولم خی پورای وی وارم سر م ماچو دا وینه په مخ م بایده اما غس فنجر ورته الزا بس مسلمان دی غریب دی پرې دی عملی ده مونږه وا خپل په حالات کې نه کنه دا عمل د سې یو شی دی و بخی صاحب شي خماري حالات راشي خپل په حالات نه بس اما سچ م کار کو پیدا کوم م بس په عمل مو ما دوره د زر م پیدا کړي 2000 م پیدا کړي 500 م پیدا کړي خمارم په کې پاتې چې هم دا دوره د 500 وای بولې په دې شل کال کې څومره پیسې کی تقریبا یو پینځه کاله بیرونو مد کور نه په دې چې په دې اخره وخت ډیر حالات م خراب شې و کور ته بده نه تلم چې مال د کلی خلک وینو وای چې د فلان کی زوی عملی شوی ده بس تم چې عملی شو مار سره نه هیر شو ما یو وخت وایل چې زیس کله نو بکېږم تم سه یو وجود م دلوده کله م چې پوره شروع ک په دوا کال ک د سه یو بکلو ملکه الکان راتول شو الا عالم ک ته ژوندې پات شو
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پر خپل ساده معتادونو درملنه د معتاد روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چې سند څوکل ډیر رول لري، نظر په مواد د چې د کوم مواد نه استفاده کوي، البته شیشه ده، هیروین ده، امفیتامین ده، تریاک ده، ترنکولوزولین ده، د تدیر مواد مخدر په انواع و اقسامو کې دي. یعنی د هر یو خپل تداوی بیله بیله جداګانه تداوی لري، جنسیت هم فرق کوي، نوعیت د مواد استفاده کوي، او مدت زمان چې څونه وخت کېږي د شخص معتاد شوی دی. دا په درملنه کې ډیر مهمه ده. په خپل سر کله چې تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي. نو د دې لپاره هر ارګان شی باید با تجربه خلق باید ونی ولشی و کسان چی پتی بخش که کافی تجربه ونه لری اگر نشی کلی رو کسر خبری و کیزه که جاگه دوزی کسان دی چی جامعه نه رتشی بی خلق دی اگر در چپ خبر اعتماد نکنی دل تا پتی قسمت که باید مسلکی خلق و بمارشی و ونی ولشی ترسود یا معتاد اصلی منشا پیدا نکی تنشی کولی چی معتادیت یا اغیی تدویت تا ادامه ورکی نکلا چی منشا یا سرمنشا دی معتادیت در رو که دو پیدا شوی نپتی کولی شو چی تدویت دیر پاسان شکل من دی مخکلار داشی.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې لسکلن سراج یو بیوزله ماشوم دی. د یو مور او دوی خويندې لري. دا چې سراج د پلار مشر زوی دی، نو د کور ډوډۍ هم د پرغاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خدای څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکړم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادې، ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. د یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. هه واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چهر ورځ له کوره راوځم، مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخت کېږي. که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تشلاف کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیر یوسې، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه می پوډری دی په خو به کله کله کور ته راته د څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وړې درګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
ولې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم هغه به درکم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خر زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
تا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه